قال ربي لما حشرتني أعمى. هغه به وایي چې ای زما ربه، تاسو ولې ړوند راپاسولم، تاسو ولې ړوند راپاسولم؟ وقد كنت بصيرة، حالانکه ما خو به هر څه لیدل، نظر مې و په دنیا کې، زما سره خو سترګې وې. هغه زما سترګې څه شوې؟ الله اکبر. قال، هغو ته به وویلی شي، كذلك اتتك آياتنا فنسيتها، دغه شان زمونږ آیاتونه ستا طرف ته راغلي وو نو هغه تا هېر کړي وو. یعنی ښه د پوهې سره هغه تا شاته وغورځول، تا خو هغې طرف ته توجه هم ونه کړه، لکه مونږ چې وایي چې تا خو زه هېره کړم. د دې مطلب دا نه دی چې هغه تا پېژني نه، نو هېره یې کړې، یعنی تعلق یې ورسره ونه ساتو. دا خبره ده، د الله آیات وو، مونږ ته پته وه او زمونږ ایمان هم دی، لیکن هېڅ تعلق یې نشته، هېڅ واسطه یې ورسره نشته. چرته په رمضان کې به یې راواخلو او به یې وایو، یا د چا په مرګ کې به یې کولاو کړو او به یې وایو چې قرآن هم څه شی دی، تا خو هم دا هېر کړی وو. وکذلک الیوم ینسا، او هم دغه شان به تو هېر کړی شي. دې مماثلت ته وګورئ، دلته چې څنګه عمل وي د بندانو هم هغه شان به سزا هغو ته میلاویږي. الله اکبر. لکه د یتیم مال خوړل واله چې وي، د قیامت په ورځ به د هغو په خېټه کې انګار وي. د یتیم مال داسې دی لکه خېټې ته چې انګار اچوي. دغه شان چې څوک په دنیا کې د قرآن نه ړوند جوړ شي، د هر مسلمان په کور کې قرآن پروت دی. کافر خو دی ړوند، لیکن د مسلمان په کور کې قرآن دی. په تاخ کې پروت دی، لیکن هغه ترېنه ړوند جوړ شوی دی. په فون کې هم ورسره دی، خو هغه یې اګنور کړی دی، چونکې هېر کړی دی. نو نن موږ هم هېر کړی دی. او چې څوک الله تعالی په هغه ورځ هېر کړي، نو د هغو به بیا څه حال وي؟ چې په هغه ورځ الله تعالی د چا نه تپوس ونه کړي، نو هغه به چېرته وي؟ په کومه ورځ باندې به انسان ته د ټولو نه زیات الله تعالی د رحمت ضرورت وي، د هغو د توجه ضرورت به وي، د هغو د کرم ضرورت به وي. د هغې نه بغیر خو به څوک هلته نه شي بچ کېدی، د بل چا خو به څه قبلیږي نه، صرف د هغه رب العالمین به چلیږي. هغه خو مالک یوم الدین دی، هغه د یوم الدین مالک دی، د بدلې د ورځې. د هغه ورځې بادشاه خو هغه دی، او چې بادشاه د چا نه ناراضه شي او هغه څوک هېر کړي، نو بیا به څنګه حال وي؟ د هغو بیا پاتې څه شو؟ د هغو خو بیا بیړه غرقه شوه. تاسو هېر کړی دی هغه. د الله تعالی هېرول دومره لویه خبره ده، څو وړه خبره نه ده. مونږ خلک په ټول عمر کې صرف یو ځل بچو ته قرآن ختم وکړو، په هغه ورځ باندې ښه ډېر خلک راوغواړو، یعنی د هغو د ختم په ورځ، او بس. او د هغې نه پس بیا هغوی قرآن چېرته رااخلي هم نه، د هغې نه پس هېڅ توجه نه وي، او دا فکر ورسره نه وي چې د دې پوهه هم پکار ده، او یا دا ویل هم پکار دي. بس یوه فریضه وه د سر نه یې لرې کړي بنده، او هر څو ختم. دا قرآن هېرول چې دي، دا څو معمولي خبره نه ده. د څومره خلکو نه قرآن ویل هېر شي، ځکه چې د دومره مودې راسي ویلی نه دی، دوباره یې کولاو کړی نه دی، او هغوی بیا ویلی هم نه شي. په خطون خطو باندې وایي، پوهه خو لا ډېره لویه خبره ده. پخوا خو به له خلکو بیا هم د قرآن د زده کولو کوشش کوو، قرآن مجید طرف ته به راتلل، بس په ویلو ویلو به وي، لیکن نن څوک قرآن ویلو طرف ته هم نه راځي. او نیمو خلکو له خو قرآن ویل ورځي هم نه، چاله چې ورځي نو هغوی هم پرېښی دی، ځکه چې ټایم نشته دی، یا د چا سره دومره وخت وي چې دوه آیتونه د سملاستو نه مخکې ووایي، او یا دا چې سحر پاسي او یو دوه پیجز ووایي. د دې وخت هم ورسره نشته. دا وي هېرول، ژوند روان دی که نه، څه ضرورت دی د قرآن؟ نن خو چاته ضرورت نه محسوسیږي، حالانکه دا دی چې فمن اتبع هدای فلا یضل ولا یشقا. آیا نمبر 123 کې مونږ ویلي دي چې دا هدایت دی چې څوک د دې په لاره ځي، نو هغه به نه ګمراه کیږي او نه به هغه په بدبختۍ کې پریوزي. شقاوت به هغه نه ټچ کوي، ګنی بدبخت دی، ګنی ورک بشي، بیلاری بشي، او مونږ ته خو فرق نه پریوزي. بیلاری دي شي، پیسه را روانه ده، ژوند ښه د مزې سره روان دی، عیش او آرام دی په ژوند کې. کو دننه بېچینی وي، او کو بې سکونی وي، کو ډیپریشن وي. په فیسبوک باندې مونږ ولګوو چې مونږ څومره مالدار یو او زمونږ سره څومره هر څه دي، نو داسې ځونه مونږ ته ښایي چې کله بنده د الله تعالی د ذکر نه لری شي نو دا محرومی ده. الله تعالی دې د خپل ذکر سره مونږ د مرګ پوری کنیکټ وساتي او چې دا چرته هم زمونږ نه لری نه کړي چې دا زمونږ ملګری جوړ شي په قبر کې او دا زمونږ سفارشي جوړ شي په حشر کې. یا الله مونږ او زمونږ نسل والو ډوند مرا پاسوي د قیامت پورس. امین یا رب العالمین. وكذلك نجزي من اسرف او دغه شان مونږ بدله ورکو هغوله چې د حد نه وزي. د جزا مطلب بدلوي. هغه ښه بدله هم کیدی شي او بده بدله هم کیدی شي. ذکر صرف جزاک الله ویل پوره نه دی. جزاک الله خیرن چې الله تعالی به درله ښه بدله درکړي. د جزا بدله خو صرف بدله ده، کمپنسیشن دی. نو دا د هغه کس بدله ده چې څوک د حد نه وزي، چې څوک د الله تعالی حدونه پار کړي. هغه رب چې د هغو خالق دی، هغو له رزق ورکوي، د هغو حفاظت کوي، د هغو پالنه کوي او دی د هغو د یاد نه لري شي او هغه هیر کړي. هغو له داسې نه و کول پکار، لیکن هغه خو د حد نه ووتو. ولم یؤمن بآیات ربه او چې څوک ایمان نه ساتي د خپل رب په آیتونو. نو قرآن ویل او دا هیرول هم په دې کې راځي. او چې څوک قرآن وایي نه نو هغه هم په دې کې راځي. او چې څوک عمل نه کوي نو هغه هم په دې کې راځي. دا ټول د حد نه وتل دي. نو د داسې بنده به بیا دغه شان سزا وي. داسې ظلم نه دی، بلکې هغه چې څو کړي وو نو د هغې سزا به ورته میلاویږي. الله تعالی خپل حدونه بیان کړي دي او هغه د هدایت پیغام را لېږلی دی، لیکن چې دا حدونه څوک کراس کړي نو د هغو دپاره داسې سزا ده. ولعذاب الاخره اشد ابقى او البته عذاب د اخرت زیات سخت دی او زیات باقی پاتې کېدو والا دی. او بعضی مفسرینو د دې نه معنا اخیستې ده، دا په مخکې آیت کې راغلی و چې دا معیشه دنکا چې دی دا د دنیا عذاب دی او د اخرت عذاب خو لا ډېر سخت دی او باقی پاتې کېدو والا دی. دومره شدید دی، سویر عذاب دی. دا خو هیڅ نه دی. د دنیا عذاب خو صرف د هغې ټریلر دی، د دې ځای دا بېچینی ګبراهټونه چې دي، د قبر تنګېدل او بنده سکویز کول او وروسته چې بنده اخرت ته لاړ شي نو استغفرالله، هغه خو ډېر زیات دی. اشد یعنی شدید، ډېر انټنس، ډېر زیات دی، ډېر سخت دی. او ابقا باقی پاتې کېدو والا یعنی نه ختمېدو والا. دلته اشد و ابقا راغلی دی. نو دا د سونه شدید دی ځکه چې کمپیریزن شوی دی. لکه مونږ خلک چې وایو چې داسې سپین دی چې د پیو نه زیات سپین دی، یا د کاڼي نه زیات سخت دی. نو دلته راغی چې زیات شدید دی او زیات باقی پاتې کېدو والی دی. د سونه دا نه دی ویلی شوي چې یو شی دغه شان کلاو پاتې شي، اوپن اینډډ. لیکن مونږ چې وایو چې الله اکبر، الله لوی دی، د سونه، نو په هغې کې هر شی راځي. بیا چې څه هم تاسو تصور کولی شئ، دغه شان زیات شدید، زیات باقی پاتې کېدو والا د سونه د هر سیز نه، کوم چې ستاسو ذهن له راتلی شي. خو هغه سخت وي چې تاسو د څه سیز هم تصور کولی شئ نو د هغې نه زیات سخت دی. دا یعنی که یو انسان د الله تعالی د ذکر نه اعراض کوي، مخ ګرځوي، د دین نه لری لری تختی، داغو د نافرمانۍ نه، داغو د فرمانبردارۍ نه، نو غوږونه کلاو کړئ او په غور سره واورئ، ځکه چې دا خبره ډیره اهم ده. د هغه الله د نبی د فالو کولو نه بچ کیږي صرف د دنیا د فایدو دپاره، د دنیا د نقصان نه د بچ کېدو دپاره. نو سوال دا دی چې هغو ته به زیات نه زیات څومره فایده میلاو شي او زیات نه زیات څومره نقصان یې کیدی شي. سوچ وکړئ، ځکه چې مونږ اکثر دین په دې وجه وروسته کوو چې هی بیا خو به زما جاب افیکټ شي، هی زما د ملګرو سره به څه وشي، زما فیملی به سوچ کوي، زما فالوورز به څومره پاتې شي. یعنی د دنیا چې څومره هم فایدې دي یا نقصانات دي، د دې په وجه مونږ د الله تعالی دین شاته غورځوو، د الله تعالی خبره وروسته کوو. اوس سوال دا دی چې زیات نه زیات څومره فایده ورته میلاویدی شي یا زیات نه زیات څومره نقصان کېدی شي. نو ټولو نه زیات ورس څه کېدی شي؟ که چېرې تاسو د الله تعالی په دین روان یې، زیات نه زیات په مجاب لاړ شي، د خاوند د نظر نه به غورځېږئ، څه به وشي؟ سمره هر څه چې ستاسو ذهن لراځي نو دا غي سوچ کړی او بل طرف ته سوچ کړی. ولعذاب الاخره اشد ابقى او دا اخرت عذاب خود دینه هم ډیر زیات سخت دی. دا دنیاوی نقصانات خو ډیر واړو واړو دي، د اخرت نقصان خو ډیر سخت دی او هغه داسې عذاب دی چې نه ختمېدو والی دی. د دې ځای نقصان خو زیات نه زیات ته دی دنیا د حده پورې دی. نو د الله تعالی په فرما بردارۍ خو ډیر غټ نقصان هم بنده اوچت کړي نو د هغې پروا نه ده، ځکه چې د اخرت د عذاب په مقابله کې خدا هیڅ هم نه دی. دا نقصان برداشت کړئ لیکن د اخرت عذاب چوز نه کړئ. سودا مونږ ته کول دي د اخرت د عذاب د سوچ سره په بنده باندې غونې زیګ زیګ شي. د اقبال ګیلاني یو کتاب دی چې په هغې کې الله تعالی ټول عذابونه ورکړی شوي دي، چې هغه څوک ووایي نو بنده له بیا د شپې خوب نه ورځي، یعنی خوب تینه لاړ شي. هغه بنده ویلی هم نه شي، خلک د ویرې خبرې اورېدل نه غواړي نو نه دي اوري. نو په اصل کې دا هم یو ریالیټي ده، حقیقت دی. د حقیقت نه بنده تر څو پورې مخ ګرځولی شي. دا زموږ د ویرېدو دپاره نه دي دا خبرې چې ستاسو د شپې خوبونه حرام شي. دا د دې دپاره دي چې موږ خپل ژوند او خپل سوچ او خپل عمل او خپل پرایورټي صحیح کړو، سیده کړو، چې د دې دپاره چې دا سیده شي نو ځان تیار کړئ. لکه یو استاد چې بنده د ډنډې سره سیده کوي، او یا لکه ماشوم چې د سپېړې سره صحیح کېږي. اصل خبره دا ده چې بنده ته پته ولګي چې زه کوم ځای ولاړ یم، چېرته داسې ونه شي چې بنده خپل ټول ژوند په غفلتونو کې تیر کړي. او بلال رضی الله عنه دومره ظلمونه سلو برداشت کول، او احد به یې ولیوی چې کله به هغه راښکودو د مکې په کوڅو کې نو ولې هغه په دې نه وپوهه چې یو ځل د بوتانو نوم واخلم په خوله نو زه به خلاص شم د دینه. ولې به د هغوی د خولې نه د بوتانو نوم نه وتلو او صرف احد به یې وی؟ ځکه چې هغه په دې پوهه و چې د دنیا دا عذاب خو ډیر عادي عذاب دی، دا به ختم شي، دا خو د همیشه ژوند نه دی. اصل زندگی خو مخکې را روانه ده. که دوی ما ډیر ووهي اوټکوي او ظلمونه راسره وکړي، که ډیر سختۍ راسره وکړي، اخیر خو به دا هر څه خلاص شي. لیکن زموږ خیال وي چې موږ خو به ټول عمر دلته یو. دا دنیا خو هم دغه شان ده، خو هره ورځ موږ د مرګ په باره کې اورو چې فلانی وفات شو. لیکن مونږ سوچ کوو چې مونږ خو به دلته یو ټول عمر، دا ژوند به نه ختمیږي، مونږ خو به د قیامت پورې ژوندي یو. هم دا وجه وه چې د صحابه کرام رضی الله عنهم په ژوند کې به خوشحالي هم راغله، هغوی به بیا هم ویرېدل چې چېرته داسې ونه شي چې د مالی غنیمت ډېرې لګېدلې وي زموږ مخې ته، او د دې په وجه مونږ دوکه وخورو، چېرته دا زموږ آزمایش جوړ نه شي، چېرته داسې ونه شي چې هر څه موږ ته دلته میلاو شي او په اخرت کې مو څه حساب پاتې نه شي. الله اکبر. هغوی ته پته وه چې دا هر څه ټمپرری دي، اخرت ابقا دی، باقي پاتې کېدو واله دی. موږ ته دنیاوي سیزونه ابقا ښکاري. زموږ یوه یوه ورځ د دې سوچ سره تیریږي چې دا دنیا ابقا ده. افلم یهدی لهم کم اهلکنا قبلهم من القرون. آیا دوی ته د دې خبرې نه رهنمایی نه میلاویږي؟ دوی په دې خبره نه پوهیږي په څو خبره چې څومره قومونه هلاک کړي دي موږ د دوی نه وړاندې. یمشون فی مساکنهم. دوی به ګرځېدل راګرځېدل د هغوی په کورونو کې، او دې خلکو به قوم عاد او قوم ثمود پیژندل. د هغوی د کلو نه به تیرېدل، د هغوی په شاعرۍ کې او د هغوی په قصو کې به هم هغوی به د نوح علیه السلام د کشتۍ ذکر کوو. نو الله تعالی یو سوال کړی دی چې تاسو په دې خبره نه پوهیږئ، د دې نه سبق نه اخلئ چې څومره خلک دلته راغلی و، څومره قومونه راغلل، هغوی هم د الله تعالی پیغام هیر کړو، د الله تعالی د ذکر نه مخ وګرځوو. پیغمبرانو چې هغې له کوم پیغام ورکړی و د هدایت، په هغې باندې هیڅ توجه نه وه. قوم عاد تیر شو، قوم ثمود تیر شو، قوم لوط، قوم شعیب، قوم نوح، د قوم فرعون، د دې شپږو قومونو ذکر خو بار بار راځي په قرآن مجید کې. څومره ډیر قومونه تیر شوي دي او موږ هغوی هلاک کړل. که تاسو دا قومونه نه وي لیدلي نو ستاسو په خوا کې چې کوم کنډرات دي، موینجوداړو، هراپه، څومره علاقې دي چې تاسو یې د ګوګل په ذریعه باندې کتی شئ چې کوم آثار قدیمه د هغې نه میلاو شوي دي، د کنلو په وجه پوره پوره کلی په ځمکه کې دننه دفن شوي دي چې دلته به لا دا قسمه خلک اوسېدل چې کله بنده هغه وګوري نو عقل یې حیران شي. هغوی چې وو نو هغوی پایه هم انوینټ کړي وه، ویل چې ورته وایي، او د هغوی داسې کورونه وو چې په کنستلو باندې تاسو که د ډاکیومنټریز وګورئ زبردست کورونه وو، ښه باتروومس پکې وو، په هغې کې کمرې هم وې. انسانان ورته حیرانېږي چې هغه خلک څومره پوهه وو او دومره ترقی کړي وه. بیا څو شول او چېرته لاړل؟ هغوی څو شول د هغوی سره؟ ولې دا ښارونه داسې خاموش شول؟ ولې هغوی لوټ شول؟ چېرته لاړل دا ټول؟ چا هغوی هلاک کړل؟ څه شوي وو د هغوی سره؟ د ځینو په قرآن کې ذکر نشته، لیکن څومره ډېر وو. الله تعالی فرمایي چې هغه موږ هلاک کړي دي. ان فی ذلک لآیات لأولی النهى، بشک په دې کې الله تعالی نخی دي د عقل والو د پاره. د دې نه زده کړئ، ځان پوه کړئ. موږ خو بس سیل وکړو او راشو او کنډرات چې دي د دې طرف ته هم تلل پکار وي، لیکن نن هلته خلک ځي او پیکنیکس کوي د سمود، د عاد او د هغه علاقې چې په هغې باندې د ابرهه لښکر، یعنی د ابرهه په لښکر باندې مرغو کرتکاڼې راغورځولي وو، نو هغه وادي هم ده. لیکن خلک هلته ځي، تصویرونه وباسي او بیا یې په خپل فیسبوک باندې ولګوي چې موږ دې ځایونو ته تللي وو. نو دا ځایونه خو په اصل کې د عبرت دپاره دي. که تاسو آثار قدیمه نه وي لیدلي، کنډرات مو نه وي لیدلي، نو د قبرونو نه خو تېرېږئ که نه، چې هغه خلک کوم خوا لاړل، دغه شان دا کلي او دا قومونه ختم شي. الله تعالی دا هر څه تباه کړي. د دې نه څوک سبق نه اخلي، د دې په لیدو سره هم هوش نه راځي. نن انسان ګرځي را ګرځي او سبا له به بنده د دې ځمکې د لاندې وي، نو دماغ نه استعمالوي چې کوم شی به هلته په کار راځي. دا کلي سسیز او چا هلاک کړي دي؟ دوی خپل طبي عمر هم نه تیر نه کړو. د هغوی واړو، د هغوی ځوانان او بوډاګان ټول لاړل، سړي او ښځې لاړل، د هغوی عذابونه چا منه نه کړل، یعنی هغوی چا منه نه کړل د عذابون. ولې الله تعالی هغوی هلاک کړل؟ د هغوی نه څو غلطیانې شوي وې؟ موږ به هغه غلطیانې نه کوو. د قوم لوط نه څو غلطي شوي وه؟ د قوم شعیب نه څو غلطي شوي وه؟ الله اکبر. ولولا کلمة سبقت من ربک لزاما و اجل مسمى، کچری نه وی خبره تیر شوی ستاسو در رب د طرف نه، دا لکان لزاما په یو بریکټ کې ولګوي او مخکې وای و اجل مسمى، او که یو وخت نه وی مقرر لکان لزاما. نو یون خطو والا عذاب براغلی و دو وجه دی دا عذاب دنه راتلو. انسان سوچ کوي کنه چې هی دومره ظلم کوي، دومره رنده کاته ده، څومره بې حیايي انتهایې ته رسېدلې ده، څومره هم انتها ته رسېدلې ده. څنګه دوی فرعونیان جوړ شوي وو؟ الله تعالی دوی ولې نه نیسي؟ نو د هغې وجه دا ده، نو الله تعالی د دې خبره د مخکې نه فیصله کړې ده. او دویمه وجه دا ده چې یو خاص وخت مقرر دی د هر چا دپاره. الله تعالی څه فیصله کړې وه، څه طی کړې وه؟ الله تعالی قانون څه دی؟ هغه دا دی چې الله تعالی تر څو پورې حجت نه وي تمام کړی، نو په هغوی باندې عذاب نه راولي. یعنی چې تر څو پورې د هغوی بهانې نه وي ختم شوي چې سبا ده هغه دا ونه وایي چې یا الله ما ته خو پته نه وه، یا الله که تا موږ ته مخکې ویلی وی نو موږ به دا کړي وو، یا الله موږ ته خو پته نه وه. دا بهانې الله تعالی ختموي چې هغه کله حجت تمام کړي نو هله بیا عذاب راولي. او بل دا چې د هر سیز د پاره یو وخت مقرر دی، لیکن موږ په تادی کې یو چې یا الله دوی زر زر ونیسي، نو الله تعالی به هغوی په خپل مقرر وخت باندې لیست نیسي. که په هغې کې ډېر هم وخت ولګي او چې هغه بنده نیول شروع کړي، نو هغه بیا بنده داسې ونیسي چې داسې نیول به چېرته چا لیدلې نه وي. ان بطش ربک لشدید، لکه ستا د رب نیول ډېر شدید دی، ډېر سخت دی. الله اکبر. چې کله قومونه د تباهۍ په کناره باندې وي او تباه کېږي، نو دوه کاره کېږي: یا خو هغوی د تباهۍ په کنده کې وغورځېږي او یا واپس شي. داسې چېرته هم نه وي چې ډېره موده هغوی د تباهۍ په غاړه ولاړ وي او یا واپسي وي. او واپسی څنګه وی د اصلاح کار شروع شي په هغوی کې فکسیشن شروع شي هغوی ټیکېدل شروع شي په هغوی کې د الله بنده ودرېږي په خوا په زمانه به انبیاء علیه السلام چې وو اوس خو نبیان نه راځي بلکې څوک هادي راشي لار ښودل والم او د اصلاح عمل شروع کړي او چې د اصلاح دا کار تر څو پورې جاري وي نو الله تعالی هغه قوم نه هلاکوي او د اصلاح د کار فایده وي چې تر څو پورې دا عمل جاري وي نو الله تعالی بندیان نه هلاکوي دا د الله تعالی قانون دی لیکن چې کله بنده د اصلاح لیکن چې کله بنده د الله د اصلاح کار پرېږدي چې څوک امر بالمعروف او نهي عن المنکر نه کوي یعنی د نیکۍ حکم ورکول واله نه وي څوک الله تعالی طرف ته دعوت ورکول واله پاتې نه شي بنده وایي چې دا زما ذاتي معامله ده تاسو پکې ګوتې مه وهئ د خپل کار سره تعلق لري او خلک هم وایي چې زموږ سو کار دی چې د بل په معاملاتو کې دخل اندازي کوو مونږ ولې بد بندیان جوړ شو نو هلته بیا عذاب راشي نو آیا مونږ د اصلاح عمل جاري ساتو ځکه خو کلي بچ پاتې کیږي یعنی خپل اصلاح کول اول خپل ځان صحیح کول خپل اخلاق خپل کردار صحیح کول دی خپل ژبه د خپل عمل اصلاح د خپل باطن اصلاح بیا د کور والو اصلاح د خپل خاندان والو اصلاح د خپل معاشره اصلاح آیا مونږ په دې کار کې لګېدلی یو کچرې نه یو لګېدلی چې کله ټول ډوبېږي نو مونږ ورسره هم ټول ډوب شو او کچرې مونږ په دې کې لګېدلی یو نو یاد وساتئ دا خبره چې دا زمونږ په چا باندې احسان نه دی دا مونږ خپل خواږو خپله معاشره او خپل خاندان والا بچ کوو هیڅوک دې دا سوچ نه کوي چې ما خو دومره وخت ورکړو د دا واده پاره دومره ودرېدم زما خو ډېر غټ احسان دی نو دا د بچ کېدو طریقه ده دا د حفاظت طریقې ده او کو ځینې خلک وي داسې چې هغوی لګېدلي وي خلکو له دعوت په ورکولو کې په تبلیغ ورکولو کې خلک د الله په لاره کې رابللو ته خلک هدایت طرف ته راوستو ته په خپلو کوششونو کې لګېدلي وي نو هم دا خلک دي چې د دوی په وجه ټوله معاشره بچ کېدی شي ګنې په تاریخ کې وګورئ د هلاک شوي قومونه د هغه کلو د آثار نه تاسو ته پته لګي تاریخ تاسو ته وایي چې داسې خلک تیر شوي دی او هغوی الله تعالی هلاک کړي وو او د الله تعالی قانون دی اوس خوښه ستاسو ده چې تاسو د اصلاح کار کوئ او که ودرېږئ چې څوک څو کوي او که ودوکېږئ چې څوک څو کوي نو کوي به زموږ ژوند خو ښه روان دی زمون خپل ژوند خو ښه روان دی که نه خوراک ملاویږي جاب روان دی او په دې وجه نبی کریم صلی الله علیه وسلم له تسلی ورکړی شوه چې تاسو د مخالفین پروا مه کوئ په دې باندې ناڅاپه عذاب ځکه نه راځي ځکه چې د الله تعالی چې کومه خبره ده هغه به پوره کیږي د الله تعالی چې د حجت د قایمېدو کوم قانون دی هغه به پوره کیږي او د هغې لپاره الله تعالی یو وخت مقرر کړی دی ځکه عذاب نه راځي که چېرې داسې نه وي نو په دوی پورې به عذاب نښتی و لکان لزاما لازم شوی به و دا راروان شپږ آیتونه چې دي دلته هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم او ایمان والو ته نصیحت کیږي یاد وساتئ دا خبره چې کله په یوه معاشره کې مخالفت ډېر شي که هغه مخالفت د خاندان والو سره وي یا نور خلک وي نو هغه وخت بیا بنده په دوه کارونو کې یو کار کوي ایزی وی اوټ سوی یعنی چې بنده په اسانه باندې ځان خلاص کړي چې دا هر څه پرېږدم دا مې ځان نه سو کار کتلی دی دا څه مصیبت دی زه ولې د خلکو سره وجنګېږم د مصلحت سره کار کول پکار دی دا لاره به پرېږدو زموږ سو کار دی چې د خلکو سره لانجې کوو او د هغوی سره شرونه کوو زه داسې نشم کولی او بل طرف ته فصبر پس صبر وکړه خپل ځان قابو کړه استقامت اختیار کړه دا لاره زه نشم پرېښودی که هر قسمه مخالفتونه راشي د دشمن د طرف نه که ماته هر څه وایي که په ما پورې خنداګانې کوي نو ستاسو څه خیال دی چې په اسلام باندې اوسېدل د الله تعالی یعنی د دین په لاره باندې ټینګېدل دا به ډېر اسان وي داسې اسان کار خو نه دی دا خو ډېر مشکل کار دی که حالات هر قسمه وي که ډېر مشکلات راشي او خلک ډېرې خبرې شروع کړي که خلک ټول ستاسو مخالفت شروع کړي که ډېره هم ګرانه شي ستاسو دپاره نو بیا هم وویلی شو چې فصبر علی ما یقولون صبر وکړه په هغې باندې چې څه هم هغوی وایي تاسو ته صبر کول دي تاسو به همت نه بایلئ چې لار بدله کړئ، تاسو شاته مه ځئ، ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي صحابه کرام رضی الله عنهم ته چې ستاسو نه پس به یو دور راځي، هغه به صبر والا دور وي، د برداشت کولو دور به وي، حالات به د مسلمانانو په حق کې نه وي، مشکلات به وي، ځکه خو به انسان ته ټینګېدل وي. ګورئ که نه چې حالات ښه وي، ماحول ښه وي، په خاندان کې هم څه مسلې مسایل نه وي، دوستان هم ښه وي، نو بیا خو د صبر کولو موقع کمی شي. ګرانه خو هله وي چې حالات ډېر مشکل وي او بنده د هغې سره مقابله کوي، لکه اوبو په مخالف سمت کې چې بنده لامبو وهي، یعنی د اوبو په مخالف سمت کې چې بنده لامبو وهي، او یا لکه څوک چې د هوا مخالف الوزي، د هوا سره خو ټول الوتی شي. بیا ستاسو څو کارنامه ده، څو توره مو کړه، او د ښه حالاتو اجر هم کم شي. بیا چې کله حالات ګران وي، ماحول مشکل وي، حالات ناموافق وي، انسوټیبل وي، نو بیا د صبر موقع هم ډېر شي او د هغې سره اجر هم زیات شي. ځکه خو بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې یو دور به داسې راشي چې په هغې کې به د الله تعالی په دین باندې پاتې کېدل داسې وي لکه بنده چې په لاس کې انګار نیولی وي. نولی انګار نیول آسان وي، نولی د هغې سره چاله سکون راځي، یوه لمحه هم بنده په سکون کې نه وي. د اهل ایمان د پاره به په دین باندې تلل داسې مشکل شي چې یوه لمحه به بنده له سکون نه راځي. نو وی فرمایل چې داسې یو وخت به راځي او د صبر دور چې وي، نو په هغې کې اجر هم بیا زیاتېږي. بیا وفرمایلی شي نو اجر به هم د هغو د 50 برابر وي. صحابه کرام رضی الله عنهم تپوس وکړو چې یا رسول الله، زمونږ د 50 برابر او کو د هغوی؟ نو وی فرمایل چې ستاسو د 50 برابر. اکثر خلک خواهش کوي چې کاش مونږ د صحابه کرام رضی الله عنهم په دور کې وي، نو هغوی ته به د صحابه د 50 برابر اجر ملاویږي. څوک چې څوک په مشکل دور کې په دین باندې روان وي، چې په هغې باندې بنده ټینګ پاتې شي او روان وي، او چې سترینه پاتې نه شي. لا خو هغه وخت نه دی راغلی په لاسو کې انګاره چا نیولې ده، او یا دا چې په سر باندې ورله توره او یادا چې په سر باندې ولا توره نیولې ده، چې کوچری تاسو په دې دین لاړی، نو موږ به ستاسو سرونه والوزو او ستاسو ګزران به ګران شي، ستاسو جاب به لاړ شي، الله دې معاف کړي. داسې هم خلک شته چې په کانسنټریشن کیمپس کې صرف په دې وجه پراتو دي چې هغوی مسلمانان دي، او د هغوی اجر هم زیات دی او دا غوی اجر هم زیات دی. او عام خلک خو معمولی خبره هم نشي برداشت کولی چې دا خبره یې راته ولي وکړه د اسلام په وجه، او زموږ د پاره خو ډېره ګرانه ده. خلک ټول وایي چې اسلاموفوبیا خوره شوه، مونږ دې خبرو ته مشکلات وایو، او په داسې وړو وړو خبرو باندې خلک د دین نه بیزاره کیږي چې اوس دوی تختی په مشکل حالاتو کې بس څه کوي، څنګه به صبر کوي، څنګه به ودرېږي. ځکه خو بیا خلک کم شي او صرف خالص خلک به پاتې شي. دا هم د الله تعالی ازمایش وي. الله تعالی خو به ازمایشونه راولي په دنیا کې چې څوک اصلي دي او څوک کوټه، او د دې په بیس په جنت ملاویږي چې کوم خلک په معمولی خبره باندې دین وباسي او وغورځوي، د دې نه وتښتي، او چې څوک معمولي شان مشکلات نشي اوچتولی د دین د خاطره، نو هغوی به بیا په اصلي دور کې د مشکلاتو څه کوي. اصل شی خو د هغوی ایمان دی چې هغه دومره مضبوط شي، که سیلۍ راشي او که طوفان راشي، که هغه فرم ولاړ وي د دې دپاره، او د دې دپاره څه شی مدد کوي د بنده؟ هغه څه دي چې بنده له مضبوطي ورکوي، استقامت ورکوي، سترنت ورکوي. په شوق کې خو خلک راشي لیکن ټینګیږي نه، استقامت ضروری دی، استقامت د الله تعالی په کار دی. خلک په جذباتو کې راشي، درې څلور ورځې ووایي، او چې معمولي شان مشکلات راشي نو لاړ شي وتښتي. داسې خلک به څه کوي؟ د هغوی به بیا څه دین او ایمان وي، استقامت او هم دا دی صبر. چې روان وي بنده، کوم مشکلات راځي، نو په هغې کې هغوی صبر کوي، جړه انګوله بنده کړي او صبر شروع کړي. د دې نه علاوه بله لاره نشته، صرف دا لاره ده چې زه به اوسېږم په دې کې. صبر کوئ. فاصبر علی ما یقولون، هغه وخت حالات ډیر مشکل وو. دا مکی صورت دی، څومره مشکل حالات وو هغه وخت، لږ سوچ وکړئ. بیا هم هغوی ته وویلی شو چې صبر کوئ، د اخري ورځې پورې، د قیامت د ورځې پورې مسلمانانو ته وفرمایلی شو د صبر دپاره. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، او تسبیح کوئ د خپل رب، تسبیح سوی او پاکی بیانوی د خپل رب الله تعالی، د هر نقص نه او عیب نه پاک بیانول، د هر قسمه کمزوری نه او د هر کمینه، هر هغه خبره چې د شان خلاف وي د هغې نه هغه پاک بیانول. لکه اولاد زمونږ دپاره عیب نه دی، زمونږ دپاره نقص نه دی، بلکې ښه خبره ده، لیکن دا د الله تعالی د شان لایق نه ده، د هغو دپاره دا یو عیب دی. هغه د هر عیب نه پاک دی، د هر نقص نه پاک دی. لکه خوراک څښاک کول خو زمونږ دپاره عیب خبره نه ده، زمونږ دپاره ښه خبره ده، د دې سره مونږ ته صحت میلاویږي، لیکن دا د هغو د شان لایق نه ده، د دې نه هغه پاک دی. دا دی سبحان یا تسبیح، او هر قسمه کمال او هر قسمه خوالی په هغو کې دی. دا اقرار کول سبح بحمدی، او هم د شکر او هم د شکرانې کلمه ده. زما رب پاک دی د هر عیب نه، د هر نقص نه، او د هر هغه کمی نه چې د هغو د شان لایق نه دی، د هغې نه پاک دی. او هر کمال او هر خوبی په هغو کې ده، نو د هغو تسبیح د حمد سره، حمد هم او چې تسبیح پکې هم وي، د هغو حمد او تسبیح بیان کړئ. په کوم وختونو کې؟ قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار. دلته دا وختونه وښودلی شول، او دا وختونه د منځونو هم دي، او په منځ کې د الله تعالی تسبیح او تمهید، د الله تعالی پاکي تاسو بیانوئ. او دا قبل طلوع الشمس سو دی، دا کوم منځ دی؟ دا طلوع الشمس د فجر منځ، د نور د راختو نه مخکې وي کنه. او وقبل غروبها د پری او د نور د پریوتو نه مخکې کوم وي؟ دا دی د مازیګر منځ. و آناء الليل دا دی د ماښام او ماسخوتن منځ، او نفلي منځ هم ورسره شي. نو تهجد، اطراف النهار د ورځې په کناره، د ورځې یوه کناره، اول النهار او دویمه کناره نصف النهار دی. اولنۍ کناره اول النهار دی، او دویمه نصف النهار دی. یعنی تاسو وګورئ، دولس بجې د ورځې مینځ دی، د دې یوه کناره دا ده چې دا د سحر د مونځ نه وخت له د زوال د وخته پورې، او دویمه کناره کومه یوه ده چې کله نور بالکل د سر د پاسه راشي د هغې نه پس. نو دا دوه کنارې دي. هغه وخت د ماسپښین مونځ د نصف النهار نه د اولي النهار پورې. یعنی په دې کې د کومو منځونو ذکر راغلی دی؟ د تسبیح نه مراد مونځ هم دی، او د دې معنی عام تسبیح هم کیدی شي، کوم چې مونږ د هر مونځ نه پس کوو. چې مونځ ختم کړو نو بیا تسبیح کوو. دا پنځه وختونه بست دي د تسبیح دپاره، او خاص طور د سحر ماښام چې کوم اذکار دي هغه ستاسو حفاظت هم کوي. د هغې بهترین وخت کوم یو دی؟ قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، یعنی د سحر د مونځ نه پس او د مازیګر د مونځ نه پس. که ستاسو نه هېر شي نو د ماښام د مونځ نه پس هم کولی شئ، لیکن د ماسخوتن نه مخکې ووایئ. لیکن دا خبره یاد ساتئ چې افضل وخت قبل غروبها، یعنی د نور د پریوتو نه مخکې دی، د نور راختو واله دی، سحر شروع کېدو واله دی، هغه وخت تاسو پوره په حفاظت کې راغلی د ماښامه پورې. او بیا نور پریوتو واله دی، نو تاسو په حفاظت کې راغلی د ټولې شپې. نو دا افضل اوقات دي، او د دعا د قبلېدو دپاره هم دا پنځه وختونه ډېر زیات ښه دي. هسې هم په حدیث کې راځي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د هر لمونځ نه پس دعا قبلېږي، ځکه چې کله مونږ په آخري تشهد باندې کینو نو په هغې کې ډېرې زیاتې مسنون دعاګانې تاسو ویلی شئ. څومره هم چې درته یادې دي نو هغه وایئ، څومره هم چې په عربۍ کې تاسو ویل غواړئ نو ووایئ، درود شریف ووایئ، د سلام د ګرځولو نه مخکې. او څلور دعاګانې داسې دي چې دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم خاص غوښتي دي، او په دې کې یوه دعا هغه ده: اللهم اني اعوذ بك اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. دابيوي نبي كريم صلى الله عليه وسلم بدا قبر دا عذابنا بهر منسكي پنا غستلا من فور كوالي صرف ربنا آتنا والا دعاء من تخيلي شوي دا نبس دا غوارو نو دا دعاگانی ضرور وای او په دې باندې خپل توجه ساتي او دا په بخاری کې دی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم به په اخیری رکعت کې د تشهد نه پس دا دعاگانی غوښتلې او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې په منځ کې د دې څلورو سیزونو نه ضرور پناه غواړي، د عذاب جهنم نه، د عذاب قبر نه، د ژوند او مرګ د فتنو نه، او د مسیح الدجال له فتنې نه. نو په دوو دعاګانو کې د دې هر څه ذکر دی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم یوه بله دعا هم خیلی ده او دا دعا نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل صحابه کرام رضی الله عنهم ته هم خیلی ده، لکه څنګه چې به ورته د قرآن سورتونه خیل نو دا دعا یې صحابه کرام رضی الله عنهم ته خیلی وه. او یوه بله دعا به نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ته خودله، اللهم إني ظلمت نفسا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. دا دعاء بهم غفلا دغشا ربنا آتنا في الدنيا وعلى دعاء دا او دا مونږ راضي الحمد لله. او بیا دغه شان نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د سلام د ګرځولو نه مخکې یوه بله دعا هم ویله، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أعلنت وما أسررت وما أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أعلنت وما أسررت وما أعلنت وما أسررت وما أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. لدي سلور دعاقان وخمون لضرور اهتمام بكاري أو يادول بكاري دا دعاقاني فحسن مسلم كدي دا پنځه وختونه د تسبیح هم دي، د قبولیت هم دي. نو دا دعاګانې شامل کړئ په خپلو دعاګانو کې. او یوه بله خبره دا په اطراف النهار کې، یو خو د ماسخوتن راغی چې کله نور د زوال نه راګرځېدل شروع کړي، او د زوال نه مخکې یو نفلي مونځ هم دی، او د زوال نه مخکې یو نفلي مونځ هم دی د اشراق. نو د پنځه وختو مینځونه نو پنځه وخته مونځونه او کوم نفلونه چې دي، نو د هغې د وختونو په باره کې مونږ ته دلته پته ولګېده، لعلک ترضی، ځکه چې تو راضی شې. سبحان الله، چې تو راضی شې، تاسو تسبیح کوئ او د تسبیح سره به الله تعالی راضی شي، یعنی الله تعالی به درله دومره هر څه درکړي چې تاسو به راضی شئ. سبحان الله، یعنی چې کله انسان په دې اوقاتو کې الله تعالی یادوي نو هغه ته د الله تعالی نه دومره ډېر اجر او ثواب میلاویږي چې الله تعالی به هغه راضی کړي. په یو حدیث کې هم راضی، صحیح حدیث دی، الله تعالی به جنتیانو ته فرمایي چې اے جنتیانو، هغوی به وایي لبیک ربنا وسعدیک. الله تعالی به فرمایي چې آیا تاسو خوشحاله شوئ؟ هغوی به وایي چې اے الله، مونږ ډېر خوشحاله یو، تا مونږ له هغه نعمتونه راکړل کوم چې تا په خپل مخلوق کې هیڅ چا له هم نه دي ورکړي، نو مونږ به ولې ناراضي کیږو؟ الله تعالى أفرمائل شي لعلك ترضى، ذكا شي تو راضي شي. نغوري الله تعالى بدغشان راضي كري، دمرا نعمتونا ببر كري شي انسان بپخبل وائي دلتا كلا سوك راضي كيگي إلا ما شاء الله. زيني خلق وي شي ها مون راضي شو، يعني زيني خلق بي چاغي بوائي شي ها مون راضي شو، لیکن باقي خلق وائي شي نا دا شعر اثر نشته، هاغه شعر اثر نشته، لیکن هلته به انسان راضی شي. الله تعالی ارحم الراحمین دی، هغه به وایي چې واخله، زه درله د ټولو نه افضل شی در کومه. هغوی به سوال کوي چې اې الله، د دې نه افضل څه شی کیدی شي؟ هغه به وایي چې زه به درله خپله رضا درکړم، اوس به زه ستا نه چرته هم نه ناراضه کیږم. سبحان الله، په حدیث کې راغلی دی چې جنتیانو ته به وویلی شي چې الله تعالی به ستاسو سره چې الله تعالی چې ستاسو سره کومه وعده کړې ده نو هغه وعده پوره کول واله دی. جنتیان به وایي چې د الله تعالی خو ټولې وعدې پوره شوې، زمونږ مخونه روښانه شول، زمونږ د نیکۍ په لړۍ درنې شوې، مونږ ته د دوزخ نه نجات میلاو شو او په جنت کې داخل شو، نور باقي سو پاتې شول. الله تعالی چې راسره څومره هم وعدې کړې وې نو هغه ټولې پوره شوې. د دې نه مونږ ته پته لګي چې الله تعالی به خپلې ټولې وعدې پوره کوي. ټولې وعدې پوره شوې، اوس باقي سو پاتې شول، نو هغه وخت به حجاب لرې شي او هغوی به د الله سبحانه وتعالی دیدار کولی شي. د الله قسم چې د دې نه به بهترین یو نعمت بل نه وي. الله تعالی دې خپل خوږ دیدار زموږ نصیب کړي، امین یا رب العالمین. نو د الله تعالی تسبیح بیانول دا څومره لویه خبره ده چې الله تعالی به بنده راضي کوي. چې الله تعالی راضي وي نو هغه به بنده هم راضي کوي. الله تعالی به د هغوی نه خوشحاله شي نو هله به هغوی راضي کوي. د دې نه مونږ یوه بله اهم خبره هم زده کړه. کله کله مونږ وایو چې دا خو زه د الله تعالی د خاطره کوم، زمونږ دا خیال وي چې ګنې په دې کې خو زما خپله څه فایده نشته دی. چې الله تعالی رانه خوشحاله شو او راضي شو، نو چې الله تعالی رانه خوشحاله شي او راضي شي نو ټیک ده. لکه مونږ چې یو ډېر غټ احسان وکړو، اوس به هغه راضي شي ځکه چې ما دا کار وکړو، نو د الله د رضا سره به هغه تاسو هم راضي کړي. او د دې نه بنده ته څومره خوشحالي میلاویږي چې الله تعالی راضي شي نو هغه به مونږ له خوشحالۍ او نعمتونه راکړي. او بیا د مسند احمد په حدیث کې دا هم راغلي دي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي د دې دوه وختونو په باره کې، دا قبل طلوع الشمس چې دی او قبل غروبها چې دی. په دې دوه وختونو کې چې څوک مونږ کول واله دی نو هغه به په اور کې نه داخلیږي. نو د دې مطلب دی چې د فجر او مازیګر د منځونو زیات حفاظت ضروری دی. او دا هم فرمایلی شوی دی چې چا د مازیګر چې د چا نه د مازیګر منځ لاړو نو د هغو هر څو لاړل، د هغو مال جایداد خاندان هر څه لاړل، نو الله تعالی به دومره هر څه ورکړي. بیا به هلته طربا چې تو راضي شوې، سوچ کوی چې د ټولو نه ادنا جنتی هغه به هم د دوو زرو میلیونو پورې خپله بادشاهي وویني. او د ټولو نه لرې شی به هم هغو ته هغه شان په نظر راځي لکه څنګه چې د نږدې څیز هغو ته ښکاري. یا الله مونږ له اوچتې درجې راکړې، بې شکه زموږ عملونه خو نه دي قابل چې کوم اعلی درجو والا ځایونه دي. سبحان الله. نو هغوی به د ورځې دوه ځله د الله تعالی دیدار کوي. سبحان الله. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، الله اكبر. نسك بقى الله تعالى دمره هر سو عطا كوي بندل بور كوي په دنیا کې به بنده سمره سجده وکړي، سمره فرمان برداري کول دي، یعنی سمره فرمان برداري کول به وي. زیات نه زیات او یا کاله اتیا کاله یا پاغي کې او پاغي کې هم د انسان لس کاله په د وړوکوالي وي پس پوهیږي نه نو څومره به وکړي. لیکن الله سبحانه وتعالی به بنده داسې راضي کړي چې هغه نعمتونه به چرته هم ختمېدو والا نه وي، او هغه به داسې نعمتونه وي چې د هغې به ثاني نه وي. لکه یو شی چې نه چا لیدلی وي او نه اورېدلی وي. سبحان الله. ځکه خو وفرمایلی شو چې ولا تمدن عینیک، ته ولې خپلې دواړه سترګې اوږدوې یا خپلې دواړه سترګې راوباسې. الى ما متعنا به، طرف ته د هغې چې فایده ورکړو مونږ سره، د هغې ازواج مختلفو خلکو له، مونږ چې کوم مختلف څیزونه ورکړي دي خلکو له، د سونه زهرت الحیات الدنیا، دا د دې دنیا د ژوند رونقونه دي. مونږ چې کومه فایده ورکړي د خلکو له نو هغې طرف ته سترګې مه اوږدوه. داسې ښکاري لکه چې دا خبره نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته کیږي، حالانکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو چرته هم دنیاوي سیزونو طرف ته کتلیم نه دي. نو د هغو امت لره دې نه سبق ورکړي کیږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته خو عربیانو په خپله غټ غټ پیشکشونه کړي وو، یعنی کفاري مکه چې وو، چې کو ته سرداری غواړې نو مونږ به درله سرداری درکړو، چې کو ته د ټولو نه ښایسته ښځه، یعنی چې کو ته د ټولو نه په ښایسته خزه باندې ګوته کېږدې نو د هغې سره به مونږ ستا وعده وکړو، که ته مال غواړې نو مونږ به ستا په مخه کې د مال یو غټ ډیرې جوړ کړو او ستا په قدمونو کې به یې کېږدو، لیکن دا کار پرېږده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې که تاسو ماله په یو لاس کې نور او په بله کې سپوږمۍ راکړئ که نه، لیکن زه دا دین پرېښودو والا نه یم. د یو څیز کمی هم هغو نه و پرېښې. هغوی وایي چې ته په خپله خوله ووایه ته څه اخیستل غواړې، ته خپل قیمت په خپله ولګوه. نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم قیمت خو هیچا هم نشو لګولی، او بیا الله تعالی هم خپله فرشته راولېږله نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه چې اے نبی، که ته نبی جوړېدل غواړې، بادشاه کو نبی، او چې اے نبی ته نبی جوړېدل غواړې او که بادشاه نبی او که غلام نبی. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم جبرائیل علیه السلام طرف ته وکتل او اشاره یې وکړه چې هغه غلام نبی اوسېدل غواړي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا خبره خوښه کړه چې یوه ورځ به خورم او یوه ورځ به نه خورم. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مخ کې خو یو ډېر غټ ډېرې لګېدلی و، که چېرې هغو اخیستې وې نو د الله نه به یې اخیستي وو. الله تعالی وفرمایل چې ستا دپاره به د صفا غر د سرو زرو جوړ کړم. د الله تعالی دپاره دا خبره کومه ګرانه ده. نو دلته الله تعالی وفرمایل چې دومره هر څه به درکړم چې ته به راضي شې. نو دلته مسلمانانو ته وویل شو د قیامته پورې چې تاسو خپلې سترګې مه اوږدوئ هغوی طرف ته، یعنی مه پستېږئ. د نن یو افسوس وي چې هی دې خلکو ته څومره هر څه میلا شوي دي، هی څومره ترقي کړې ده، دومره سازو سامان دی د دوی سره، دومره هر څه دي د دوی سره، دوی څومره بره لاړل، څومره اوچت شول، هی مونږ خو ډېر ښکته پاتې شو. نه، که چېرې تاسو د الله تعالی په دین باندې تلو والی نو بیا تاسو هغوی طرف ته مه ګورئ او خواهشونه مه کوئ. تو غم مه کوه، دا خو مال او متا دي. متا وایي عارضي فائدې ته. دا کوم رونق چې دی، دا کوم چمک دمک چې دی د دې دنیا، په یو څیز کې چمک دمک وي نو هغه چمکېږي که نه. نو فرمایلی شوي دي چې دنیا خوږه او پسته ده. یو صحابي فرمایلی دي چې دنیا خوږه او شنه ده، یعنی خوږه ده او خوږ شی ډېر زر خرابېږي، او دا شینوالی هم وچ شي او زر ختمېدو واله وي. د دې رنګینۍ طرف ته مزی، د دې رنګینۍ طرف ته مزی چې په دې پسې درنه الله تعالی هیر شي، چې په دې کې خپل دین او ایمان پرېږدی، چې په دې پسې خپل دین او ایمان پرېږدی، چې په دې پسې خپل آخرت تباه کړی. دا مه کوئ چې د دې سره څومره هر څه دي او دې خو الله تعالی هم نه مني. داسې مه کوئ. ولې منع شوي دي؟ لنفتنهم فیه. دا خو مونږ دوی له د ازمایش دپاره ورکړي دي. نو بیا تاسو ولې خپلې سترګې راوباسئ د هغوی سامانونو ته؟ دا خو د هغوی امتحان دی. الله تعالی انسان په امتحان کې واچوي او هغه ګوري چې څوک الله تعالی یاد ساتي او د چا د هغو ذکر هیر شي. په دنیا کې چې کوم نعمتونه میلاویږي، د کسرا د محلاتو خزانې، د کسرا د محلاتو خزانې د حضرت عمر په مخ کې انبار شوې رضی الله عنه، په هغې کې سرو زر، سپین زر او هر څه وو. په ټول مسجد نبوي کې هغه خزانې وې. آخر سوپر پاور والی سامان وو د هغه زمانې، لیکن هغو چې دا هر څه ولیدل نو په جړا شو چې چېرته دا ازمایش جوړ نه شي، ځکه چې دا څیزونه خلک د الله تعالی نه لرې کوي. دا څیزونه خو بنده داسې غافل کړي چې هغو ته بیا یاد هم نه وي چې زما خو آخرت دی. دومره په دې کې رنګینی ده او تاثیر دی. نو هغې طرف ته خپلې سترګې مه اوږدوئ. الله تعالی به درله درکړي، هغه به دې خوشحاله کړي. ولې په دې سیزنو پسې حسرتونه کوئ او اسویلی کوئ؟ دا چمک دمک والا دنیا، دا کاروبار، دا لوی لوی بزنسونه، دا لوی لوی کورونه، دا ګاډي، دا مال او دولت او جایدادونه، دا الله تعالی د امتحان دپاره ایښودي دي، ځکه چې که په دې کې اټریکشن نه وي نو څوک به په دې پسې تلل؟ بیا خو به امتحان نه و. الله تعالی خو ځکه په دې کې اټریکشن ایښودی دی، ځکه چې پته ولګي دومره رونقونه دي، دومره چمک دمک دی، دومره تاثیر دی چې دا راکاږي بندیان خپل طرف ته. دا د انسان کمزوري ده، دا خپل ځان طرف ته خلک راکاږي، او که د دې باوجود هم خلک الله تعالی طرف ته ولګي نو واقعي هغه بیا رښتینی دی. نو دومره توجه دې سیزونو طرف ته مه کوئ، خپلې سترګې مه اوږدوئ. خپل ځان به مونږ څنګه پوهه کوو؟ بلکې په دې طریقه لنفتنهم فیه، چې چې کله مونږ وګورو دې سیزونو طرف ته او مونږ خپل ځان پوهه کړو چې نه دا خو ازمایش دی، دا خو امتحان دی، او چې د چا سره څومره ډېر هرڅه وي نو هغه مره د هغوی امتحان لوی دی، او چې چا سره کم وي نو د هغوی امتحان هم کم دی. او د عشرة مبشرة نه عبدالرحمن بن عوف و هغه ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی وو چې اے عبدالرحمن، ته به د ټولو نه په آخر کې زموږ سره میلاویږې. هغه پریشانه شو چې یا رسول الله، ولې داسې ولې ده؟ ټول عشرة مبشرة والا ملګري به مخکې لاړ شي او دی به په آخر کې ورسی. نو وی فرمایل چې ستا د مال له کثرت په وجه ستا حساب کتاب به دومره اوږد وي چې ته به لیټ مونږ ته میلاویږې. الله اکبر! بیا داسې شوي وو چې د دو قافله راغلی وه چې کله دوی په مدینه کې وو او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفات شوی و، داسې لویه قافله وه ځکه چې دی ډېر مالدار و، حالانکه د دو ټول حلال مال و، لیکن بیا هم د دو د مال په وجه به د دو حساب کتاب داسې اوږد وي. ظاهره ده چې څومره سامان ډېر وي هغومره به حساب وخت اخلي. د دو په هغې کې حرام نشته، ځکه چې حرام واله کس به جهنم ته ځي، سزا به ورته میلاویږي او بیا به راوځي. د دوم رزق حلال دی، لیکن د پایه پایه حساب به ورکول وي. سوچ کوئ چې د دو قافله څومره اوږده وه. په هغه زمانه کې به یې دوه دوه اوښان تړل، یعنی دوه دوه اوښان به یې تړلي وو او قطارونه یې جوړ کړي وو. نو یو اوښ د مدینې په شروع کې وو او بل د مدینې په آخري سر وو. دومره لویه قافله وه، خلک لاړو د هغې نندارې له. نو حضرت عایشه رضی الله عنها پوښتنه وکړه چې دا څه معامله ده؟ پته ولګېده چې د عبدالرحمن بن عوف قافله ده، د ساز و سامان نه ډکه وه. حضرت عایشه رضی الله عنها عبدالرحمن بن عوف طرف ته پیغام ولیږو چې یا عبدالرحمن، پته ولګېده چې دغه شان قافله راغلی ده. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خبره یاده ساته چې د حضرت عبدالرحمن بن عوف کله دا خبره واورېده چې کومه خبره؟ چې ته به د ټولو په آخر کې زموږ سره میلاویږې، ستا د مال د کثرت د حساب په وجه به ستا دومره ډېر وخت لګي. نو حضرت عبدالرحمن بن عوف فرمایل چې زه دا ټوله قافله سره د مال د الله تعالی په لاره کې ورکوم. دومره د الله سبحانه وتعالی په لاره کې ورکول واله وو، دومره مال وو د هغو سره. هغه وویل چې که خاورې له لاس وروړم نو د هغې سره سرو زر میلاویږي، حالانکه د هغو په زړو کې مال نه وو، په زړو کې مال نه وو او په لاس کې وو، او یعنی د هغو په زړو کې حالانکه د هغو په زړو کې مال نه وو او په لاس کې یعنی د هغو په زړو کې الله وو او په لاس کې مال وو. زموږ خو زړونه ډک دي د مال د محبت نه. په هغې کې د الله تعالی د محبت گنجایش چرته دی؟ چې د چا سره مال څومره ډېر وي نو هغومره به د هغو امتحان هم اوږد وي. نو بیا د مال په لیدو سره حسرت نه دی پکار. بیا دې انسان دا نه وایي چې دا خو امتحان دی. او اکثر خلک ته قرآن په کلاس کې داخله په دې وجه باندې نه اخلي چې اوس به ټیسټ ورکوو، دومره د ټیسټ نه ویریږي او ګران ورته ښکاري، حالانکه په امتحان کې خو پراته دي دا ټول سیزونه چې دي، او د هغوی چې کوم مصروفیات دي نو هم دا امتحان دی. دا کور چې دی، ګاډي چې دي، د هغې نه هغوی بخت نشي ایستلی، آلرډي په امتحان کې دي. هغې ته پته لګي د امتحان نه تختي، حالانکه په امتحان کې دي. د چا زندگی، د چا وخت، د چا ځواني او محنت د دې ځای د پاره لګي، دی خو په امتحان کې. چې څوک په دې خبره پوه شو که نه چې دا خو امتحان دی، نو هغه بیا خپل امتحان نه زیاتوي، بلکې هغه وایي چې شکر دی چې زر به پوري وزم. الله اکبر! نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل مونځ وکړو او سلام یې وګرځوو، زر زر بیا پاسېدو او د خلکو په منځ کې قدمونه واخیستل او ولاړو. خلک حیران دی چې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې څه وشول. لږ وخت پس راغی نو خلکو ته نسوال وکړو چې یا رسول الله، دا څه معامله وه؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د سرو زرو یوه ټوکړه په کور کې پرته وه، د هغې خیال راله راغی په مونځ کې. ما وی چې که هغه صدقه کړم زه وویرېدم چې چېرته ماله مرګ رانه شي او دا ټوکړه په کور کې پرته ده. الله اکبر! د هغوی سره داسې ویره وه چې هی د دې حساب به څنګه ورکوم. چې مال به ورسره زیات شو نو پریشانی به زیاته شوه چې زه به څه کوم، ځکه چې په حدیث کې راځي چې د مسلمانانو فقیران به د مالدارو نه 1500 کاله مخکې ځي جنت ته، او دا ښه صحیح او حلال مال وو. نو په هغه ورځې کې خدا حلال او حرام فرق هم پاتې نه شو. نو مونږ خلکو به او پنن روزی که خدا حلال او حرام فرقم پاتی نشو نمون خلکو تبه حساب ورکول سمره گران وی نو دا هاگه مالدار دی چی دا اغو مال حلال لی لیکن بیا هم دا فقیر لیکن بیا هم فقیر خلق و پینزو سوکال مخ کی جنت تزی او تاس تا پتا دی چی پینزو سوکال سمره دیر دی اولا خدا چا سل کال زندگی هم نوی لیکن زه سل کال جوند ملاو شو چې سل کاله ژوند میلاو شو او پنځو ځله میلاو شو نو پنځو سوه کاله به میلاو شي نو پنځو سوه کاله نو پنځو سوه کاله به هغه نښتې وي د حساب کتاب په ورکولو کې. الله اکبر، استغفر الله. نو ځکه خپل فکرونه د آخرت فکرونه جوړول دي، د دنیا فکر نه دی جوړول.